أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. صدق الله العلي العظيم. سورة يوسف درو اتایم لمبر آیات پمخ کی آیاتو کی الله عز وجل د حضرت یوسف علیه السلام د واقعې بیان وکي او د یوسف علیه السلام د واقعې دا جز بیان سو چې بنیامین دا یوسف علیه السلام گرفتار کی او یو تدبیر ای جوړ کی ورونو ته ظاهراً داسې وښودل چې ستاسو ورور غلا وکړل، د غلا په بدله کې ما گرفتار کی او زه یې تاسو ته په لاس نه درکوم. ورونه چې هر څومره مغموم او خفه سوه، ځکه یو وار یې پخوا د پلار سره دوکه کړې وه، د پلار اعتماد پر دوی له منځه تللی و، د دې وار یې په ډېرو زاریو باندې راضي کړی و او د الله په نوم یې قسم ورسره کړی و چې بنیامین به بیرته ورته راولي او هغه به چا گرفتار کړي. نو اوس حیران دی چې پلار ته څنګه جواب ووایي. ډېرې زارۍ یې وکړې، ډېر تدبیرونه یې د باچا سره وچلول، خو باچا بنیامین په لاس نه ورکوي. نو بله لاره نه وه، مشر ور ورته وویل چې تاسو ولاړ سئ، پلار ته پوره معلومات ورکړي، زه دلې اوسم، تر هغه مهاله به زه دلته یم چې یا پلار راته اجازه کړي چې راسه او یا الله عز وجل زما په اړه فیصله کړي او پلار ته مې وحي کړي چې زما د تګ اجازه وکړي. تر هغه مهاله به د دې ځای جلا نسم، ځکه زما د شرم او حیا له وجې د پلار په سترګو سترګې نه لګېږي، ځکه خو یو وار مو پخوا دغسې دوکه کړې ده او دا بیا هغه ته ورته یوه خبره پېښه شوه. مشر ور پاتې شو، پاته نه ورونه راله، یو ورور باچا ونیوی، یو ورور هم هلته پاته سو، نه ورونه را روان سوه، سیده راغله کنعان ته. کله چې کنعان ته راورسېدل د پلار سره یې خبرې شروع وکړې، پوره تفصیلي قصه یې ورته وکړل. پلار چې د دې خبرې واورېدلې، اعتماد یې پخوا له منځه د دوی څخه تللی و، یو وار یې مخکې پر دوی باندې درواغ ثابت کړي وه چې یوسف علیه السلام یې په لاس ورکړی و، د یوسف علیه السلام تا ته واچوي او کمیس یې ځینې وکشي، د یوه سیرلي په وینو یې ولاړی او هغه کمیس یې پلار ته راوړي او پلار ته یې وویل چې یوسف علیه السلام خو لیوه وخواړي. پلار هغه مهال دسچه دوی ته ویلي وه چې دا څومره هوښیار لیوه و چې یوسف علیه السلام یې ژوندی او روغ رمټ د دې کمیس څخه ثابته کښلی دي، بیا یې خوړلی دي. نو لیوه چې یوسف خواړی نو حتمن به یې کمیس هم یو ټوټه ورسره خوړلی وای، یا به یو ځای ورسره څیرل سوی وای. دا عجیبه ده چې کمیس جوړ روغ رمټ دی، هیڅ د څیرې ځای نه سبق شه او یوسف علیه السلام لیوه خوړلی دی. هلته هم پلار پر دوی باندې درواغ ثابت کړي وه. نو دلته چې دا خبرې ورته وکړلې، د پلار اعتماد یې نه و باندې، دوی چې هر څه خبرې ورته وکړې، پوره دلایل یې ورته بیان کړل او ورته ویې ویل که چیرې تا زموږ پر خبرو باندې اعتماد نه کېږي، ته ورسه د هغه شاوخوا خلکو څخه پوښتنه وکړه، ټول ورباندې خبر دي چې یقینا بنیامین غلا وکړل او باچا گرفتار. زموږ په دې خبره کې څه دوکه نشته، څه چل او فریب نشته. یوسف علیه السلام بنیامین ګرځولی دی، دا یو ظاهري تدبیر دی. پلار ته دوی په خبرو کې دا جواب وایي، بل سولت لکم انفسکم امرا، داسې نه ده لکه تاسو چې وایاست، بلکې تاسو ته ستاسو ځانونو یو کار شایسته کړی دی، یو چل و فریب مو کړی دی، حقیقت داسې نه دی لکه څنګه چې تاسو وایاست. هغه بل وارې چې دی یوسف علیه السلام څا ته واچوي، رښتیا یې دوکه کړې وه، یقیني یې خیانت کړی و او پلار ته یې درواغ ویل چې یوسف علیه السلام لیوه وخواړي، التهم پلارو طويل و بل سولت لكم انفسكم امرا هل تهم سكرين يا يعقوب عليه السلام پیدا کړی او طويل و چې تاسو درواغ وایاس تاسو ځانونو تاسو ته یو تدبیر یو چل شایسته کړی دی هم هغه مو کړی دی حقیقت کې یوسف علیه السلام لیو نه دی پړل الته هم د دې خبره رد کړی و تلته هم د دې خبره رد کړل الته خو چې خبره رد کړی و رشته هم دغه سواله که یعقوب علیه السلام چې ویل او دلته خو ورونه ظاهرا رشته وایي دلته خو د یعقوب علیه السلام خبره صحیح نه ده یعقوب علیه السلام دې ته وایي چې ستاسو ځانونو تاسو ته یو کار شایسته کړی دی یو چلو پریب مو کړی دی بنیامین مو ورو کړی دی حقیقت خو ورونو نه ورو کړی الته هم ورته ویل چې تاسو یو چلو پریب کړی دی حقیقت کې یوسف علیه السلام لیو نه دی خوړلې الته خبره صحیح وه تفسیر قرطبی پر همدغه ځای باندې وایي وایي دا د یعقوب علیه السلام اجتهاد و پیغمبران علیهم السلام د هر ډول ګناه څخه معصوم دي که تر نبوت مخکې وي که وروسته وي البته اجتهادی غلطی ځینې کیدلی سي اجتهادی غلطی ځینې وسي الله داسې تنبیه ورکوي تا د ده اجتهاد و اکې هم اجتهاد و فکر وکړي د دې کارو و علامو ته چې وکتله دا یې معلومه کړله چې دوی درواغ وایي دلته هم د ده اجتهاد و چې دوی خو یو ځلې بل بې اعتماده سوي چې درواغ خو د دوی عادت دي درواغ یې ویلي دي بیا به یې درواغ ویلي دلته هم د ده اجتهاد و هلته هم د ده اجتهاد و اجتهادي غلطي دا کیدلی سي خطا کیدلی سي خو الله عز وجل خپل پیغمبر پر غلطه او خطا نه پرېږدي دسې تنبیه ورکوي او یا د دې مقصد دا دی چې دلته یعقوب علیه السلام دې ته ویل چې بل سولت لکم انفسکم امرا داسې نه ده لکه تاسو چې وایاست یعقوب علیه السلام ته الله معلومات ورکړی و یو اندازه چې حقیقت حال بل دی بنیامین غلا نه ده کړی بنیامین گرفتار نه دی هلته یوسف علیه السلام چې کوم تدبیر کړی و او بنیامین یې گرفتار کړی و هغه خبره یعقوب علیه السلام شودل چې یا ما ته چې څومره معلومات الله یو اندازه را کړی دی بنیامین غلا نه ده کړی د ده د گرفتار کولو لپاره یا د ده د ګرځولو لپاره یو تدبیر شوی دی یو چلول شوی دی نو د ده خبره په دې ځای کې هم غلطه نه ده هلته هم خبره صحیح وه چې زما زوی یوسف لیوه نه دی خوړلی دلته هم خبره صحیح وه چې بنیامین غلا نه ده کړی هغه هم یو تدبیر و دا هم یو تدبیر و په هر صورت یعقوب علیه السلام چې د دې خبره رد کړل ورسره ونه منل نو دا یې وویل عسى الله ان یأتینی بهم جمیعا زما امید دی الله به دوی ټول را راولي تاسو په تدبیر کړی دی حقیقت کې زما باور نه راځي چې بنیامین دې غلا کړی زما باور نه راځي چې بنیامین ته دې داسې پیښه سوي نو زما امید دی الله به ټول را راولي نو د زامنو څخه یې مخ واړوئ ځینې ناراض شو او نور ای خبری و سر پریش و ده مخ ای زنی وارا وی خپل اللہ تا متوجه سو زامون یو زل بل دوکا و سر کرده و هاگه زوی چی ده ده زیاد ور سر محبت و دمر محبت و چی سترگ ایت سرندیس بی داس زوی ای یوار سات زنی اچوالی و زنی ورکی کی بیای دا بل زوی پا قسمون و پا وادو زنی بوتی دای زنی ورکی سخت ناراض سو مخ ای زنی وارا وی الله ته متوجه سو او وی ولیا اسف علی یوسف اے افسوس پر حال د یوسف علیه السلام ابن جریر تبری رحمه الله فرمای و یعقوب علیه السلام دا سو ولیا اسف علی یوسف یعقوب علیه السلام ته ډیر غټ غم ورسېدی زکه دای چلویش کال یا اتیا کال د یوسف د غم څخه ناقرار وو او سخت غمونه یې ګاللي و دا بیا بل غم ور ورسېدی نو د داسې غم په وخت کې د داسې وویل یا اسفا علی یوسف داسې نه دي ویلي چې انا لله و انا الیه راجعون وایي دا ځکه چې دا کلمه د انا لله و انا الیه راجعون د دې په ویلو سره ډېر غټه مرتبه حاصلېږي او دا امتیاز یوازې الله امت ته د محمد رسول الله ورکړی دی پخواني امتونو دا امتیاز نه درلودی که چیرې سړي ته غم ورسېږي تکلیف ورسېږي نو د غم او د تکلیف د خبرېتو پر مهال باندې ووایي چې انا لله و انا الیه راجعون الله عز وجل ډېر لوړ مقام ورکوي ډېر لویه اجره ورکوي په خواني امتونو دا کلمه نه درلودل. دا څه ساده کلمه نه ده انا لله و انا الیه راجعون. دا غم پر محال ویل دا څه ساده خبره نه ده. دا ډیر لوړ امتیاز دی چې الله دې امت ته ورکړی دی. دا دغه امتیاز څخه د دې امت خلک باید ګټه واخلي. هر دا غم خبره چې واورېدل بس انا لله و انا الیه راجعون دا کلمه دی وای. دا حتی انبیاو نه درلوده. نو دا کلمه پخوانی امتونو نه درلوده. نو ځکه چې یعقوب علیه السلام ته غټه د غم خبره ورسېدل نو داسې وویل یا اسفا علی یوسف. نو کله چې د زامونو څخه مخ واړوي و خپل الله ته متوجه شو و هو کظیم. کظیم د کظم څخه اخیستل سوی دی، ډکوالي ته ویل کیږي. دی د غمه ډک و. کظیم اصطلاحا و هغه غمجن ته ویل کیږي چې په خپل باطن کې زیات غمونه برداشتوي او په خوله څه نه وایي. دا مرتبه د انبیاو ده، هر چا ته دا مرتبه نه نصیب کیږي. کظیم هغه سخت او زیات غمجن چې دننه د غمونو د تکلیفونو زحمتونو څخه ډک وي خو په خوله هیڅ نه وایي، هیڅ اثر نه ورباندې معلومیږي. دا طاقت په یعقوب علیه السلام سره و. دا ته چې دومره غمونه او صدمې ورسېدې چې د ډیرو غمونو په وجه باندې سترګې ړندې شوې، بیا هم دا شکایتونه نه کول چې ما ته خو دا غم رسېدلی دی، ما ته دا غم رسېدلی دی. حدیث شریف مفهوم دی وایي که چیرې یو چا شکایت کوه غم ورته رسېدلی و هغه صابر نه دی، هغه بې صبره کس دی چې تکلیف ورسېدلی دی. هر چا ته ګډ وي ما ته خو دا تکلیف ورسېدی، ما ته دا تکلیف ورسېدی. دا د صبر خلاف خبرې دي. یعقوب علیه السلام داسې نه کول. او همدا ډول کظم دا د قهر د غصې نوشولو ته هم ویل کیږي. نبی علیه السلام فرمایي ومن یکظم الغیظ یأجره الله. که چا غصه نوش کړل الله عز وجل به اجر ولا ورکي، مزدوري به ولا ورکي. پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي د قیامت په ورځ باندې به یوه ډله خلک الله د نورو خلکو څخه را جلا کړي او ورته وبه وایي چې دا د جنت نعمتونه دي، کوم نعمتونه چې تاسو غواړئ تاسو ته درکول کیږي. دا امتیاز به الله جل جلاله د خلکو په منځ کې یوې خاصې ډلې ته ورکړي. دا به هغه کسان وي چې په دنیا کې د قهر او د غصې په حالت کې خپل قهر او غصه نوشوي. دا لو خبره ده. او دا طاقت د هر چا سره ورسره نه وي. او که چیرې څوک دغه طاقت ولري قهر او غصه ورسي، د قهر او د غصې په حالت کې خپل ځان قابو کړي، قهر او غصه کنټرول کړي، الله عزوجل ډېره غټه مزدوري ورکړي، ډېر لوړ مقام ورکړي. ځکه دا داسې بد حالت دی، خلک په دې حالت کې کفر هم کی، طلاق لفظ هم وایي، جنگ هم کی، قتل هم کی، د یو چا وینه هم تویوي، د یو چا توهین هم کی. دا زړه ته د تګ یوه لویه لاره ده، یو لوی ګیټ دی. شیطان په دغه لاره ننوځي. د زړه د کلا څو دروازې دي چې شیطان د هغو دروازو د لارې څخه زړه ته ننوځي او انسان دوکه کوي. یوه لاره یې دغه ده، د دې لارې څخه انسان ته د انسان زړه ته ورننوځي. که شیطان دا لاره خلاصه ولیدل نو چابک زړه ته ورننوځي، او که انسان دا لاره په ټپه بنده کړل چې قهر غصه ورغله چپ پاتې شو. تظیم هېڅ نه وویل، هر څومره قهر چې ورغلی بس دا خوله یې کلک په لاسو ونیول او پر خوله یې کلک سریش ومشلول چې زه هېڅ نه وایم، هر څه چې وي. نو د شیطان دا دروازه یې هم وتړل او ډېر غټ نعمتونه یې هم وګټل. یعقوب علیه السلام هم په دې معنا هم جوړیږي چې زامونو ته زیات قهر غصه راغلی وي، خدای چپ پاتې سوی څه یې نه یې ویلي. د خپل الله سره ملاقات سو او د الله عز وجل په لور یې توجه کړل، دعا یې کولې، د الله عز وجل یاداش یې کاوه. په دې غمونو باندې اخته و زامونو چې دا د غم ته کتل، یو وخت یې ورته وویل تالله تفتأ تذكر یوسف. اے بابا جانا کلونه کلونه تیر شوه تر اوسه لا د یوسف علیه السلام یادول کوې. څلوېښت کاله تیر شوي دي، هر محال د یوسف علیه السلام یادش کوې. نو دا یادش چې ته کوې ته به آخر د دې غمونو څخه ویلې سي او یا به وپات سي، د هالکینو څخه به سي هلاک به سي، راسمړ به سي او ویلې به سي. تر څه محاله به ته لا دا غم کوې؟ د په جواب کې ورته وویل چې تاسو ته خو څه نه وایم، تاسو نه څه غواړم، نه ستاسو څه غوښتنه کوم. انما اشکو بثي وحزني الى الله. زه خو چې څه شکایت د خپل غم او د خپلې پریشانۍ کوم دا خو الله ته کوم. او ما ته داسې څه معلومات شته چې تاسو ورباندې خبره نه یاست،
زه په داسې څه باندې خبر یم چې تاسو په هغه خبر نه یاست. بیا به هم یعقوب علیه السلام خپل غم کاوه او په باطن کې به سخت مغموم و، خو د الله عز وجل سره به ملاقات و، د الله عز وجل سره به خبرې کولې او د الله عز وجل څخه به دعا غوښتلې او د الله یادونه به یې کول و، الله ته به یې خپل غمونه او شکایتونه پیښول. نو اوس دلته یو سوال شته، هغه سوال دا یو چاته پیدا کیږي چې الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي انما اموالکم و اولادکم فتنه، تاسو مالونه او ستاسو اولادونه فتنه ده. نو یعقوب علیه السلام خو د الله پیغمبر و، د الله د پیغمبر د شان سره دا نه ښایي چې د اولاد سره دومره محبت وکړي چې څلوېښت کاله ورپسې ژاړي او سترګې ورپسې ړندېس. الله عز وجل خپله په قرآن کې یادونه کړې ده، وابیضت عیناه، سترګې سپینې سوې، د سترګو تورې ولاړې، ړندې سوې د ډېره غمه څخه. د اولاد سره دومره محبت، دومره محبت چې د یو چا سترګې ورپسې ړندېس. او حال دا چې انبیاء علیهم السلام هغه کسان دي چې الله جل جلاله یادونه کړې ده، ان اخلصناهم بخالصت ذکر الدار، یقینا موږ انبیاء علیهم السلام په خالص ذکر سره د آخرت خاص کړی دي. په تفسیر کې مالک ابن دینار رحمه الله فرمایي وایي د دې مقصد دا دی چې موږ د انبیاء علیهم السلام زړونه د دنیا د خوږو شیانو څخه خالی کړي دي او د آخرت په خوشو شیانو مو ډک کړي دي. د انبیاء علیهم السلام زړونه مو د دنیا د محبت فارغ کړي دي، د آخرت محبت مو په زړونو کې راچولی دي. دا ځینې مقصد دی چې د انبیاء علیهم السلام زړونه د آخرت د محبت ډک وي. تغس محبت خو عام خلق لا نه کوي د اولاد سره لکه د چکاوه. د دې جواب تفسیر مظهری کې قاضی ثناءالله پانیپتی رحمه الله لیکلی دي، وایي دغه محبت چې یعقوب علیه السلام د خپل زوی سره کاوه حقیقت دا دی چې مجدد الفسانی رحمه الله فرمایي وایي په دنیا کې چې کم شیان موجود دي دا دوه ډوله شیان دي. یو هغه ډول شی دی چې د دنیا د عیش و د عشرت سر اړه لري، فقط ځینې داسې شیان شته چې د آخرت سره هم تعلق لري. په دنیا کې د داسې شیانو سره محبت چې د هغه تعلق د آخرت سره وي، د داسې شیانو سره محبت جائز دی. یعقوب علیه السلام چې د خپل زوی سره محبت کاوه، د یوسف علیه السلام یوازې دا ظاهری حسن او جمال دا امتیاز نه و، ځانګړتیا یې دا نه وه، بلکې یوسف علیه السلام ته الله ډېر زیات کمالات ورکړي وه. د الله پیغمبر و، الله عز وجل ښه اخلاق ورکړي وه، او دننه په باطن کې روشنایی و، زکاوت و، ذهانت و، پوه و، تدبیر، شایسته اخلاق، داسې شیان یې ورکړي وه. داسې شیان وه چې د ده په محبت سره د آخرت یاد راتي، د ده په محبت سره د دنیا اعمال د یو چا جوړېدل، و الله ته د ده په محبت سره تقرب حاصلېدی، ځکه د ده سره په محبت کې د ده اخلاق، د ده امتیازات دا راپرزړه کېدل، داسې اعمال په چا کې پیدا کېدل چې هغه الله ته سړی نږدې کاوه. په دې وجه باندې یعقوب علیه السلام محبت ورسره کاوه. او یا وجه دا شی ده چې یعقوب علیه السلام چې د زوی سره محبت کاوه، الله عز وجل ټول انبیاء علیهم السلام په ابتلا او ازمایښت کې اچولی دي. یعقوب علیه السلام باندې هم یو عظیمه ابتلا وه. دا چې الله جل جلاله دا محبت د یعقوب علیه السلام په زړه کې ډېر کړي، دا هم د الله فیصله وه. او بیا زوی ځینې ورک کړي، دا هم د الله فیصله وه. تاسو څو باریکو نکاتو ته ګورئ، دغه د الله فیصله ده چې یوسف علیه السلام به ورکیږي او یعقوب علیه السلام به سخت ورپسې ځورېږي. تاسو وګورئ کله چې ورونو دی چا ته واچوئ، پلار ته یې وویل چې یوسف خو لیوه وخاړي، او پلار ته هم دا ثابته په قرائنو شوه چې یوسف علیه السلام لیوه نه دی خوړلی، یعقوب علیه السلام د کوره نه دی ورپسې راوتلی. که یعقوب علیه السلام لږ کوشش وکړي فقط ځنګله ته ورپسې ولاړ شي، نارې ووي او زامن راټینګ کړي چې چیرې ستاسو څخه یوسف لیوه وخاړي، الی راویش. نو یعقوب علیه السلام چې دا نږدې ځنګله ته پسې ولاړ شي، لا به هم یوسف علیه السلام پیدا کړي، مګر نه دی تللی، د کوره نه دی پسې وتلی. تا ته الله فیصله او په زړه کې دا ورواچول چې بس تلاش مه کوه. بیا یوسف علیه السلام قافلې والا رانوي، ښار ته یې یووړي، هلته غلام د باچا په کور کې اوسېدی. الله چې پیغمبر کې منع کړي چې پام څه تحریر شی ونه لیکې پلار، پلار خبر نه کړي. بیا بچا شو د بچی واکو به ختیر وی پلا وتل لیسوی راغشت لیسوی امکانات ډیر بیا الله منع کړی دی چې پام یا تب آل نه وای پلار تب دی آل نه وای چپ پاته سر بیا ورونه رااله الله منع کړی دی چې فقط او فقط د یوسف علی السلام خپل ورونه ته وای چې زه یوسف یم پلار ته هم اپ څخه پکې جما تمری خبره هم نو تکول الله منع کړی دی پام آل و نه وای بیا الله امر ورته کړی دی وکذالک کتنا لیوسف تا تدبیر الله ورته شو درې چې بل ورو تیم راو ګرځو چې دغه ابتلا او ازمایش دا پر یعقوب علی السلام باندې تام دغه غم چې یعقوب علی السلام ته پیښ دی د الله نه وی کاوه د فجر کې کني یو سړی چې مړ سی به خدای مرګ په وخت کې یو څوک چې په چاپ سره غم کې یو هفته غم کې میاشت غم کې کال غم کې دوه کال غم کې تر کال بعد خو نه به خیر یا د یوسف علی السلام د جلاوال غم الله د یعقوب علی السلام په ذکر کې دا سې تازه کاوه چې سلویش کال تیر سی او بیا هم د سر داسې غم ولکه تازه چورېږي ته د الله تعالی امتحان او ازمایش الله لوړ پیغمبر یعقوب علی السلام د الله د اراده او چې دومره غمونو ته کالی قرباني راوړي په هر صورت یعقوب علی السلام چې دا محبت کاوه دا داسې محبت د ما اولاد سره نه ولکه د عام خلکو محبت چې د اولاد سره نو د چې د زامونو سره خبرې پرې شولې الله ته متوجس الله وحي ورته وکړه ول ای یعقوب دا چې ته ماته متوجه د دنیا ټول تدبیرونه پرېږدې او دا وایه چې زه د الله څخه غواړم الله عز وجل پر دې قادر دی چې زما بچان به ټول مال راولې ای یعقوب ته دا خبره واوره زما دې په خپل عزت او په جلال قسم وي ک یوسف او بنیامین په قبر کې پراتی ویلا به هم درته راوباسم خدای و خبره فیاد ولره تا شیاتی او کلی ایر دی یعقوب چې ورځ دی په خپل کور کې پسال کړي وو او د باندې د کور څخه یو سائل غشتنه کول تاسو د سائل ته څه شی ورنکی ای یعقوب تا ته علم ستا چې الله عز وجل ته محبوب انسانان انبیا دی دوهم مسکینان دی د الله عز وجل دومره محبت دی ورسره سائل او مسکین راغلی او تا څه شی ورنکی الله عز وجل په قران کریم کې صریح فرمایي زموږ او تاسو په دین کې و اما سائل فلا تنهر کله چې سائل درته ودرې جنټای ما یو څه شی خامخا ورته کله څه شی په واسه نه پر شه جواب ورته وای تا کار وکوه چې سائل ولاړ سي او ژغ وکي یا تاسو څه وغواړي تا که څه شی نه ورکه غرضي ولا غازي خبر الله مرتوکي و ادوان چټ سړی او سفاري وکاشه تا مو ورته وای ار سائل چې د تودر دی الله تعالی ته محتاج کی بس یا څه شی ورک دی لر شی ورک د په خوانی علماء او د په خوانی نیکو انسانانو اسلاف څخه د سره نقل سوی دی په دانشته زمانه کې چې بهخي د پلمیر په جواب ته چولی و چې کله په فقیر ورته ودر دی ودا نه پلمیر بیا ورکی دا نه خوشول چې خالی لاس جواب نو ای یعقوب ته صدقه کا وا نو دوه روایت دی یو روایت دی و یعقوب علی السلام دعوت جوړ کی اعلان یې وکړ ټول راسي ما شام د یعقوب علی السلام په کور کې میلمانه یې د چا کروژه وی روژه ماتي وختینه کې د یعقوب علی السلام په کور کې دی وکی بل روایت کې راځي چې یعقوب علی السلام یو څوک مقرر کی هغه به اعلان کاوی چې هر څوک ته وځي وی فرق نه لري ما شام دی د یعقوب علی السلام سره فرق کی یعقوب علی السلام به آینده په سرخان کې د میلمنو سره فرق کاوی یو بل روایت کې راځي چټی ارکلو نو ورستا ازرائیل علی السلام رالی یعقوب علی السلام ته یعقوب علی السلام څه نه ځنه وکړه چې ته څوک یې ازرائیل علی السلام وته انا ملک الموت زه خود مرګ ملایکه یم بیا ازرائیل علی السلام ورته وای ګوره زه پښتنه د څه کوم ستادی د الله په جلالیت باندې قسم تا د یوسف روح قبض کړی ملایکه د مرګ ورته وای ازرائیل علی السلام وته یوسف علی السلام روح منه دی قبض کړی نو ایتا خبره چې یعقوب علی السلام واوریدل او د الله جل جلاله د لوري څخه یا ازرائیل علی السلام راغلی او په دې کې هم حکمت نو زکه به ته مخ راواړه وې زامن ته یا بني يذهب فتحسسوا من یوسف و اخی اے بچانو لاړ سي اے زامن لاړ سي د یوسف علی السلام په لټنه وکی د ورور په لټنه ای وکی د الله د رحمت څخه نا امید کیږي ما زکه د الله د رحمت څخه یوازې کافران نا امید کیږي لاړ سي په خپل ورونو په سیمه پښتنه وکی څلوېش کال ورسته ورته وایي د یوسف علی السلام په لټنه وکی دا څلوېش کال کې د پلټنې خبره نه وکړه دا د الله حکمت په هر صورت زامن ایروان سوا دا چې بیا دیزی باچا تا دا باچا سا غشتن کی او باچا سا جواب ورتوائی ال تا بیا دی یوسف علیہ السلام پیجنی دا خبر بفورتون کو آیاتو کراشی وز دا آیاتون ایو سرزلی بسر دا ترجمه کون کل چی دا یوسف علیہ السلام ورونو وقبل پلار تا پرا بیان وکی پلار ای پا جواب کی ورتوائل قال اول یعقوب علیہ السلام بل خبر دا سیدا سولت اراست کری دلکم تاستا انفسکم زانون استاسو امران یو کار استاسو زانون تاستا یو کار اراست کری او شایست کری دی او پاغ معامل کری دی یو تدبیر مکری دی فصبرون جمیل فسمال را صبر دی نیک صبر دی اللہ تز صبر کوم اللہ عز و جل پا دی کزما خیر یشی دی او دا اللہ عز و جل دا تقدیر پی سلا دا اس الله ان ياتيني نجدد چ الله برات الوكي ومات اس الله نجدد الله ان دا ياتي چرات الوكي ني مال ربيهم پدي سر جميعا پټول سر جردي الله ته يعني مقصد د دې دادي چې نجدد دادي چې الله با ما تخپل بچان ټول راولي الله ته نجدد د دې مقصد دانه دي چې الله ته نجدد يالي قرب او بعد الله ته منسوب کیش نه بلکه ما ته نجدی دی چه اللہ جل جلاله برات دلز ما پا اولادونو طول سرو کی این نبی شک هو داغ اللہ چه دی هو داغ اللہ العلیم زیاد علم لرون کی دی الحکیم زیاد تا حکمت چشتن دی تا دی جواب خدا سی وکی نبیت سوکن دا زامون سیم خواڑوی و تولا او گرجریان هم دا دی سخا مخ ازین واروی وقال وی ویل یا اسفا علی یوسف اے افسوس پر حال د یوسف علیہ السلام باندې وبیضت الله عز وجل حکایت کی وای وب یغضت سپین سوی عیناه دوار استرگی دده من الحزن د غم څخه من الحزن د غم څخه استرگی دوار تک سپین سوی تور اولاړی رندې سوی دا استرگی رندې سوی وی په سواجا په فراق د یوسف علیہ السلام باندې فهو فزدی چو کظیم دق دغم او د درد سخو و بیغدت عیناه من الحزن فهو کظیم د یعقوب علیہ السلام دوار استرگی دارندی سیوی وی او دی دق دغم او د درد سخو د چه داغم کاو زامونو ای کتل قالو دیوویل زامونانو ایوویل تاللہی فا اللہ دی مقسم تفتعوتو تذکر یوسف تفتعو همیشه تذکرو تیاده یوسف یوسف علیہ السلام همیشه همیشه تد یوسف علیہ السلام یاده ونکه حتی تکون حروضن ترداس اندازه یاده ویچ اخیر بتویلی سه او تکون یا بتسه من الحالکین ده حلاق سو خرگو سخه حلاق بسه تا چمر غم ده چه تکه قال انما اشکو بطی و حزنی الالله قال اول یعقوب علیہ السلام وویل انما ند بلکی دا خبر دا اشکو ز شکایت کوم بدی دا پریشانی خپل و حزنی دا غم خپل الاله و اللہ ز چې څه شکایت کوم تاسو ته څه نه وایم ز خپل رب ته شکایت کوم خپل پریشانی خپل غم خپل الله او خپل رب ته پیښوم و اعلم ز کوی جم من الله دا الله د لوري څخه یعنی دا الله د لوري څخه ما ته علم راکول کیش ما لا تعلمون پدا چې څه باندې چې تاسو نه پوهیږئ بیا چې کله ډېرې ورځې غم وکړي او د الله د لوري څخه معلوماتونه ورکول شوه نو بیا یې زامونو ته مخ راواړوي یا بني یذهبوا ای زامونو ولاړ سئ فتحسسوا فاستاسو پلټنه وکړي من یوسف د یوسف علیه السلام په اړه د یوسف علیه السلام پلټنه وکړي و اخیه او د ورور د یوسف علیه السلام پلټنه وکړي ولا تيأسوا تاسو من امید کیج من روح الله در رحمت صد الله ان بشک هو شاندادی لا ییأسوا نا امید کیج من روح الله در رحمت صد الله الا القوم الكافرون مگر نه هغه کسان چې کافران دي هغه قوم چې کافران دي هغه خلق د الله در رحمت نا امید کیج ولارسی زمون ته خدا عجیب عمل می دل چې چلوي شکاله تیر سوی دی یوسف علی السلام بچی دی ممکن بنی وی نو حسن بصری رحمه الله فرمای وای پدی کې د صبر ډیر فضائل دي چې څوک د الله جل جلاله د طرف څخه غم ورته پیښ سوی وي او دای صبر وکي هغه شی برداشت کی او د الله عز وجل د نور څخه داغه غم د خلاصونو غشتنه وکي شکایت خلکو ته ونه کی یو کاسوبل کاسوبل کس ده نو الله جل جلاله به ودته لوی اجر او ثواب ولا ورکي او دې ته ورته څه د صبر په اړه باندې فضائل نور هم راغلي دي خو په هر صورت دغه یو شی پکښې روښانه سوی دی هغه تفسیر لیکلی دی وایي چې دا پل د غم شکایت هر چا ته بیانول و دې کس ته غم بیانول دې کس ته غم بیانول دا ناصبري ده دا بې صبري په کار نه ده صبر دا دی چې الله جل جلاله تا ته کم غم او کم تکلیف پیش کړي د هغه د علاج غوښتنه د الله څخه وکړه وایي الله زه خو راضي یم په دې کار باندې خدا چې د دې تکلیف طاقت زه نه لرم نو یا الله دا تکلیف زما څخه لرې کړه اوس په دې ځای کې بیا دا صبر چې څوک کوي د دې صبر لپاره څو مرتبې دي تحقیق علما لیکي وایي یو راضیین دي یو مرضیین دي یو صابرین دي یو خاشعین دي تا د خلکو طبقې دي کومو کسانو ته چې غم پیښ سي او د غم فریاد الله ته وکړي دا د صبر مرتبه ده او تر دې کچیرې دا غم د ته پیښ سي او دی په دې غم باندې راضي سي د دې غم د لرې کولو لپاره د دنیا ټول تدبیرونه هم پرېږدي دا د راضیینو مرتبه ده تر دې بیا لوړه مرتبه د مرضیینو ده د مرضیینو مرتبه بیا دا ده چې کوم غم او کوم تکلیف ورته پیښ سو د الله سره هم نه غواړي لکه ابراهیم علیه السلام دغه ډېر لوړ شان ابراهیم علیه السلام چې کله یې اور ته وغورځاوه نو دغه اور ته چې وغورځول سو نو ابراهیل علیه السلام ورته رالی ول زه څه خدمت وکم څه کوم اقدر سره وکم ابراهیم علیه السلام ورته الحسب لی علمه تعالی ما لرد الله علم بس دی الله عز وجل چې ما ته دا اور او دا زحمت را رسولی دی او الله ای ویني الله قادر ذاتی په یو آن می د دې اور استکواله سي زستات هیڅ ضرورت نه لرم بیا جبرائیل علی السلام ورته وای دا الله سے وغواړه الله ته دا وای چې الله دا اور رسخه لري کې نو بیا د ورته الله ته هم نه وایم په دې وجه باندې چې زما د الله سره دومره محبت دی دا کار د الله په اراده سوی دی د الله په علم سوی دی کچی د الله رضایت په دې کې وی چې زه دې په اور وسوځل سم ما به خپشت به خمه دا اور قبول دی ته څه نه وایم دا ډېر لوړ مقام دی نو په دې لحاظ باندې علما دا وایي چې د عامو خلکو د اولیاو تر مابین فرق اوس یو سړی به دا فکر نه کوي چې ابراهیم علیه السلام د الله څه شی نه غوښتي زه هم نه غواړم د عامو خلکو لپاره بیا دا کار ګناه ده ځکه عامو خلکو ته الله امر کوي تاسو د الله څخه سوالونه وکړي سوال څه معنا خپل غم الله ته پیش کړه چې الله ماته دا مشکل پیش دی لري او ته د یو شي ضرورت لرې خپل مشکل الله ته پیش یا الله دا شی ما څخه لري نو د عامو خلکو په اعتبار داس موقف اختیارول دا جایز دی یا صحابه او اولیاء الله څومره ریاضت کاوه هغه عام خلکو ته جایز نه دی صحابه دومره ریاضت کاوه چې ټوله شپه په یو رکوع کې ولاړو او حتی داسې ریاضتونه کول چې دا هغه وخت ریاضتونه تکلیفونه دا اوس بې دینه انسانان درواغ بولي امام ابو حنیفه رحمه الله څلوېښت کاله د ماخصن په اوداسه د سهار لمونځ کړی دی دا یقیني خبره ده دا چې خلک یې تعویل ورکوي او یا دا درواغ بولي دا اصلا د دینه څخه لرې خلک دي ځکه دا کار دا په دغه ظاهري لاسو پښو باندې نه کېدي هغه کرامت و اوس نو دغه نه کار چې یو څوک وکړي زموږ د خلکو دپاره جایز نه دی ځکه که چېرې دا یوه شپه ټوله شپه رونه کړي سهار خبر دی کار نه شي کولی دا اسلام دین خو رهبانیت نه دی د عامو خلکو حالات او د خاصو خلکو حالات بیل دي دومره قدر روژې نیول چې د بدن ویلې کې دا جایز نه دی او خاص خلکو ته بیا جایز دی چې ډېر کلونه کلونه بیې روژې نیولې په کلونه کلونه به یې ټوله شپه خوب نه کوه امام شافعي رحمه الله په اړه راضي وایي په ټوله روژه کې به یو شپه ته ختمه کول یو ختم د ورځې یو د شپې یو شپه ته ختمونه یې کول دا د امام شافعي رحمه الله یو ختم په تراوی کې یو د شپې یو د ورځو دا ختمونه د کول نو په دې لحاظ باندې د الله عز وجل و دربار ته خپل غم پیښول او خپل تکلیفونه پیښول په عام حالاتو کې او همدا ډول په خاصو حالاتو کې دا جایز معامله ده البته تر دې چې ډېر لوړ مقامونه دي چې د هغه معلومول په ذوق اړه لري په تعریف اړه نه لري چې الله انبیاء او ته جایز کړي دا هغه دا کسان نه کوي هغه دا حالات بیل دي
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.